در برنامه بعدی صفی الله استانک زای میزبان شماست. صفی الله خوش آمدین به استودیو.
دیر مننه کوم آقا صاحب مننه. وقت به افغانستان کې د سهار 8 بجې شوه. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو د اختر په ورځو کې اوربند نه دی اعلان کړی او که په وروستیو څو ورځو کې په جګړو کې کموالی راغلی وي نو علت یې دا دی چې افغان ځواکونو د طالبانو حملې شنډې کړي دي. په پروګرام کې مو ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې ده، خو لومړی 15 دقیقې راپورونو او خبرونو ته وخت لرو. لومړی ورځو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په لوګر او میدان وردګ ولایت کې د طالبانو دوه مهم قومندانان او څو جنګیالي وژلي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د طالبانو هغه ادعا رد کړه چې وایي د افغان ځواکونو شپږاویا سرتیري د اختر په مناسبت خوشي کړي دي او د هند امنیتي ځواکونو د کشمیر په لوی ښار سرینګر کې لوی لارې بندې کړي دي. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت په لوګر ولایت کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملا نقیب الله په نوم دا قومندان په پاتخاب شانه سیمه کې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې وژل شوی.
دا هغه شخص و چې په دې ولایت کې د حملاتو په ترسره کېدو کې نه یوازې په دې ولایت کې بلکې په نورو ولایتو کې مهم رول درلود او هغه نن زموږ د ځواکونو د عملیاتو په پایله کې ووژل شو.
دفاع وزارت هم در ازوی افغان ځواکونو د میدان وردګ ولایت په نرخولس ولی کې د طالبانو یو بل مهم قومندان قاری داود او د هغه 15 وسلوال وژلی. دفاع وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون خبر شو وایي د طالبانو د قومندان پرون مازیګر د نرخولس ولی په توکرک سیمه کې د هوایی عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. طالبانو په لوګر او میدان وردګ ولایت کې د خپلو دوه قومندانانو او جنگیالیو د وژل کېدو په اړه باندې تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کورونی چارو وزارت د طالبانو هغه ادعا رد کړ چې وایي د افغان ځواکونو شپږاویا اسیر سرتیری د اختر په مناسبت خوشي کړي دي. طالبانو د شنبه په ورځ ویلي دا سرتیری په کندوز، روزګان، خوست او سرپل ولایتونو کې خوشي شوی. د کورونی چارو وزارت وایي طالبانو دا بیان د تبلیغاتو په هدف خپور کړي. دغه وزارت خبر پانه زیاتوي د هیواد له بیلابیلو ولایتونو د دوی د معلوماتو لمخې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو لبنده د افغان ځواکونو هیڅ سرتیری نه دی خوشي شوی. په پام کې دا چې خپل هیواد ته د حج په مراسمو کې د ګډونوالو افغان حاجیانو د ستنېدو لړۍ د جمعې پورس پیل شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویاندوی ناصر الدین دریز تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل نن او سبا چهارشنبه به د حج د مراسمو وروستۍ ورځې وي او له هغه وروسته هیواد ته د حاجیانو د راستنېدو لړۍ پیلېږي.
انشاءالله چهارشنبه په ورځ کې د رسنۍ پروګرام اجرا کېږي او د عید شریف د شپږم تاریخ د افغانستان د جاج لومړني څروان د افغانستان خواته راروان شي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت معلومات له مخې سکل د حج په مراسمو کې په ګډونوالو څخه باندې 2 میلیونه خلکو کې شاوخوا 10,000 افغانان هم شامل دي. د هند امنیتی ځواکونو د کشمیر په لوی ښار سرینګر کې لوی لارې بندې کړې څو د جمو او کشمیر په اړه د حکومت د وروستۍ پریکړې پر وړاندې د پراخو اعتراضونو مخه ونیسي. پرون په سوره هغه سیمه کې چې د جمعې په ورځ لویه مظاهره وشوه سلګونه کسان له لمانځه وروسته واټونو ته ووتل، خو چارواکو لارې پرې بندې کړې او په نتیجه کې د دوی مظاهره په سیمه کې دننه محدوده پاتې شوه. د هند کورونی چارو وزارت وایي د دوشنبه پر ورځ خلک په زیات شمیر په جماعتونو کې راټول شوي وو، خو په سرینګر کې د جامع مسجد په ګډون چې د 10,000 کسانو لپاره ځای لري ډیر لوی جماعتونه بند وو او خلکو ته ویل شوي وو چې د لمانځه لپاره د خپلو سیمو کوچنیو جماعتونو ته ولاړ سي. په کشمیر کې کړکیچ وروسته له هغه پراخ شو چې حکومت د دې لانجمنې سیمې په کورواکي یو لړ محدودیتونه وضع کړل. د هند حکومت په نوي اقداماتو کې د هغو خلکو لپاره چې د کشمیر اوسیدونکي نه دي د جایدادونو د پلور او پیر محدودیت او ځینې نور تدابیر شامل دي. د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په امریکا کې د قانوني کډوالو پر وړاندې نوي محدودیتونه اعلان کړي دي. د دغه محدودیتونو لمخې هغه کسانو ته چې تابعیت نه لري او ښایي د حکومت مرستې ته اړتیا ولري ویزه او د دایمي استوګنې اسناد یا گرین کارت نه ورکول کیږي. د امریکا فدرال قوانین مخکې هم له هغو کسانو څخه چې په دغه هیواد کې د دایمي استوګنې او قانوني اسنادو ترلاسه کولو هڅه کوي غواړي چې ثابته کړي چې دوی به د امریکا پر اوګو بارنوي او له حکومت ته به وړیا روغتیایي خدمات د استوګنې ځای ډوډۍ او مالی مرستې نه غواړي. نویو محدودیتونو ته چې پرون د اګست په 12مه اعلان شول د همدې اصولو د تعریف او وضاحت په نظر کتل کیږي. سپینې ماڼۍ وایي د دغه اقدام هدف پر ځان بسیاینې ته د خلکو هڅول او د اړو امریکایانو د ټولنیزو خوندیتوب یقیني کول دي. تمه ده دا پلان د اکتوبر له 15مې وروسته په عمل کې پلی شي. د امریکا د کډوالو ملي حقوقي مرکز چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي او دا محدودیتونه له تبعیض ډک بیرحمانه او غیر قانوني بولی ژمنه کړي چې د دغې لایحې مخه به ونیسي. او د روسیې د اټومي چارو د هغو 15 پوهانو مړي پرون دوشنبه خاورو ته وسپارل شول چې د توغندیو په یوه دزګاه کې د یوې چاودنې له کبله وژل شوي وو. دا چاودنه د پنجشنبې په ورځ د اټومي انرژۍ د یوه نوي انجن د ازمویلو پر مهال وشوه. 15 واړه پوهان په ساروف ښار کې چې د پلازمېنې ماسکو د ختیځ په 315 کیلومترو کې پروت او د روسیې د اټومي وسلو د پروګرام مرکز دی خاورو ته وسپارل شول او د ښخولو په مراسمو کې زرګونو کسانو ګډون کړی وو. د روسیې د اټومي انرژۍ دولتي ادارې روس اټوم تایید کړي چې په دې چاودنه کې درې نور کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي له چاودنې وروسته د 30 دقیقو لپاره اټومي تشعشعات هم شوي دي، خو سیمه ییزو چارواکو ویلي کوم صحیح ګواښ نه دی پیښ کړی. د روسیې دفاع وزارت ټینګار کوي چې د غاښې نه دي خبرې شوي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او دقیقې کېدونکې دي. د ازادي راډیو د دغه پروګرام لومړی مطلب تاسو ښه راغلاست وایم. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي طالبانو د اختر په ورځو کې اوربند نه دی اعلان کړی او که په وروستیو څو ورځو کې په جګړو کې کموالی راغلی وي نو علت یې دا دی چې افغان ځواکونو د طالبانو حملې شنډې کړي دي. د کورونا چارو وزارت په عین حال کې د طالبانو هغه ادعا هم رد کړي چې وایي د افغان ځواکونو یو شمېر اسیر سرتیري د اختر په ویاړ خوشي کړي دي. طالبانو د شنبې پر ورځ په یو بیان کې ویلي وو یو سلو په بخانی سره شپږاویا بندیانې خوشي کړي دي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د اختر په تیرو دوه ورځو کې د هیواد په ډیری برخو کې لویې نښتې نه دي شوي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې طالبانو د اختر په ویاړ غیر رسمي اوربند اعلان کړی دی. طالبانو سږ کال د پسرلي له پایله د انتحاري او ډله ییزو حملو په خونړۍ لړۍ کې سلګونه ملکي وګړي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سرتیري مړه او ټپیان کړل. د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر د دوو لومړیو ورځو ښه امنیت د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د هڅو نتیجه ده. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د لوی اختر تر پایه او له هغه وروسته د هیواد د امنیت خوندي کولو ته ژمن دي.
داس چې ویل کېږي چې ګویا طالبانو د اختر په ورځو کې غیر مستقیم اوربند اعلان کړی د اساس نه لري. دښمن هم ورا کوښښ کړی چې ملکی کسان پنهخه کې په ځنګړې توګه په دې ورځو کې هم دوی د څو ترسي او وحشي حملو پلان درلود چې خوشبختانه زموږ ځنګړو ځواکونو امنیتي او دفاعي ځواکونو او کشف استخبارات وکولای شول چې دغه ټول تعدیداتو مخه ونیسي. موږ ډار تاسو ته د طریق د افغانستان خلکو ته هم دغه دی چې په دې مبارک ورځو کې به امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه او کشف استخبارات د ټولو امکاناتو په استفاده سره د دښمن د ټولو شمو پلانونه مخه نیسي.
خغلی رحیمی زیاته کړه چې د هیواد امنیتي او کشفی ارګانونو په تیرو دوو ورځو کې په پلازمینه کابل او ځینو ولایتونو کې د امنیتي ګواښونو دیارلس هڅې شنډې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو جلا خبر پانه کې د طالبانو هغه ادعا هم رد کړه چې وایي د اختر په مناسبت د افغان ځواکونو شپږاویا تنه اسیر سرتیري خوشي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په خپل خبر پانه کې د طالبانو د هغه بیان یادونه کړې ده چې د شنبه په ورځ خپور کړ او په هغه کې ویلي چې دا سرتیری په کندوز، روزګان، خوست او سرپل ولایتونو کې خوشی شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو دا بیان د تبلیغاتو په هدف خپور کړی دی. د دې وزارت خبر پانه زیاتوي چې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو له بنده د افغان ځواکونو هیڅ یو سرتیری هم نه دی خوشی شوی. د کورنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې که یې په دې برخه کې په رښتیا کومه پرېکړه کړې وي او یا غواړي اسیر شوي افغان پوځیان خوشی کړي نو باید لست او نمونه یې خلکو ته وښیي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. مخکې له دې چې تاسو ته دویم راپور خپور کړو، د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د څو وروستیو خبرو په اړه باندې به جزئیات درکړو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون په خپل ټوټر لیکلی دي چې د دوی او طالبانو اتم پړاو خبرې چې د اګست له درېمې پیل شوې وي پایتا ورسیدلې. هغه ویل دی په تیرو څو ورځو کې دواړو خو پر تخنیکی جزئیاتو تمرکز درلود. هغه دا خبرې غټورې بللې دي. خلیلزاد ویل چې اوس واشنگتن ته روان دي څو د راتلونکو ګامونو په اړه سلا مشورې وکړي. دا د اختر په دویمه باندې د خلیلزاد د ټویټ جزئیاتو د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو اتم پړاو خبرې د اختر تر لومړی ورځی رواني وي او پایته ورسیدل. طالبانو هم د خبرو د پایته رسیدو جزئیات خبره کړی دي. طالبانو په یو ټویټ کې ویلی و چې د دوی او امریکایي پلاو خبري پایته رسیدلې دي او په نورو جزئیاتو باندې به بحث کوي. د افغانستان جمهوری ریاست هم پرون ویلی و د دغو خبرو پایلې مهمې دي او که د افغانستان د حکومت سره د طالبانو د خبرو لپاره زمينه برابر کړی. دا خبره د افغان حکومت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته کړې وه. اوس هم ورزو د سیمې او نړۍ برخې ته یو راپور لرو له کشمیره. په کشمیر کې د اعتراضونو له پراخېدو وروسته هندي چارواکو پرون د اختر په دوهمه ورځ په سیمه کې د تګ راتګ مهمې لارې بندې کړي. هندي چارواکو همداراز په جمعتونو او نورو ځایونو کې د خلکو پر راټولېدو بندیز لګولی. که څه هم له دې سیمې د نښتو او جګړو راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو د هند کورنیو چارو وزارت وایي اعتراض کوونکو هندي سرتیري په ډبرو ویشتلي دي. احمد تکل او نور جزئیات.
د هند امنیتی ځواکونو پرون د اختر په دوهمه ورځ د کشمیر په لوی ښار سرینګر کې لوی لارې بندې کړې، څو د جمو او کشمیر د سیمې په اړه د حکومت د وروستۍ پریکړې پر وړاندې د پراخو اعتراضونو مخه ونیسي. په کشمیر کې چې ډیری وګړي مسلمانان دي، کړکیچ وروسته له هغه پراخ شو چې حکومت د دې لانجمنې سیمې پر کورواکۍ یو لړ محدودیتونه ولګول. د هند حکومت په نویو اقداماتو کې د هغو خلکو لپاره چې د کشمیر اوسیدونکي نه دي، د جایدادونو د پلور او پیر محدودیت او ځینې نور تدابیر شامل دي. پرون سلګونه کسان په سوره نومې سیمه کې هلته چې د جمعې په ورځ لویه مظاهره شوې وه له لمانځه وروسته واټونو ته راووتل، خو چارواکو لارې پرې بندې کړې او په نتیجه کې د دوی مظاهره په سیمه کې دننه محدوده پاتې شوه. رویټرز خبری آژانس په خپل راپور کې د یوې 13 کلنې معترضې آصفې له قوله لیکي چې نوموړې وایي موږ نه د هند او نه د پاکستان تر ولکې لاندې ژوند غواړو، بلکې موږ آزادي غواړو. راپور زیاتوي چې اعتراض کوونکو د هند پر ضد او ځینو نورو یې د پاکستان په پلوي شعارونه ورکول. عیني شاهدان وایي چې په ځینو ځایونو کې اعتراض کوونکو هندي امنیتي ځواکونه په تیږو وویشتل. د هند کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې تایید کړه چې سرتیری په تیګو ویشتل شوی، خو وایي کچه یې ډیره لویه نه وه. په بیان کې راغلی دی چې د تروریستانو، وسلوالو ډلو او د عامه نظم او سولې د اخلالونکو احتمالي فعالیت ته په پام سره د سرینګر په حساسو سیمو کې د لویو غونډو پر جوړولو محدودیت لګول شوی دی. د هند کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوشنبه په ورځ خلک په زیات شمیر په جمعتونو کې راټول شوي وو، خو په سرینګر کې د جامع مسجد په ګډون چې 10,000 کسان پکې راټولېدای شي ډیر لوی جمعتونه بند وو او خلکو ته وویل شول چې د لمانځه لپاره د خپلو سیمو کوچنیو جمعتونو ته ولاړ شي. همداراز له 300 زیات سیاسي مشران او مدني فعالان په بیلابیلو بڼو د هند حکومت په توقیف کې پاتې دي. په کشمیر کې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې مخابراتي شبکې غیر فعالې دي او انټرنیټ هم نشته، نو ځکه په تیرو څو ورځو کې له سرینګر پرته د کشمیر له نورو سیمو څخه بې پرې خبرونه نه راوځي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له مرالۍ بشیر اورو چې په همدې سره د پروګرام خبري برخه پای ته رسیږي. بیا به د ازادي راډیوي مجله خبره شي.
Stars and Stripes ورځپاڼې په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه کې دواړه لوري یو توافق ته ورسیږي، ویل کېږي د طالبانو تضمین به هم پکې شامل وي چې افغانستان به یو ځل بیا د افراطیانو په مرکز نه بدلیږي. په مقاله کې راغلی چې په هر حال په دغه هیواد کې د القاعده او داعش ډلې څانګې هم فعال دي. ورځپاڼې لیکلي طالبان شاوخوا هر ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې حمله کوي او عمدتاً افغان امنیتي ځواکونه او حکومتي چارواکي هدف ګرځوي. خو د ورځپاڼې په وینا په وژل سوي کې ډیری ملکیان وي. په مقاله کې راغلي چې اوربند او دا چې طالبان به د افغان حکومت له استازو سره خبرې کوي هم به په احتمالي توافق لیک کې شامل وي. دې ډلې تر اوسه له افغان حکومت سره له خبرو ډډه کړې ده او حکومت یې د امریکا لاسپوڅې بللې دی. ورځپاڼې لیکلي طالبانو شاوخوا د نیم افغانستان کنټرول په لاس کې اخیستی او په 2001 کال کې د دوی د 15 کلن حکومت د ړنګېدو وروسته په تر ټولو پیاوړي وضعیت کې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اتم پړاو پرته لدی چې نتیجه یې په رسمي توګه اعلان سي د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید. طالبان وایي اوس د امریکا او طالبانو مذاکره کوونکي له خپلو مشرانو سره مشوره کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د دوه خبرو پای ته رسیدو په خبرګون کې ازادي رادیو ته ویل چې د خبرو نتیجه ډیره مهمه ده او باید د جګړې د ختمېدو لامل سي. د سولې د هڅو پر مهال په افغانستان کې جګړه دوام لري. ګارډین ورځپاڼې لیکلي کوچنیان د دې جګړې د تلفاتو درېیمه برخه دي. ورځپاڼې لیکلي ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې تیر کال یې 960 وژل سوي او 1700 ټپیان سوي کوچنیان ثبت کړي دي. ګارډین د یو شمېر کوچنیانو عکسونه خپاره کړي چې په افغانستان کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ژوند کوي. ورځپاڼې د خوست اوسېدونکي 16 کلن اسد له قوله لیکلي کله چې ماخوستن د هلیکوپتر غږ اوري بیریږي. اسد ویلی دی چې د خپل ژوند د خوندیتوب په خاطر یې ټوپک زده کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه 14 کلنه راضیه د هلمند ولایت اوسیدونکې ده او د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې یې دوه ورونه او یوه خور وژل سوي او په خپله ټپي سوې ده. ورځپاڼې لیکلي راضیه چې اوس په یوه روغتون کې بستر ده، خپل کور ته له تګه بیریږي ځکه د دې په وینا هلته ډیری وختونه جګړه وي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته یو ځل بیا د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د څلورو نویو ملي سندرو پاړه راپور برابر کړي. په هنر جاج کې لیکوال او څېړونکي سید الله سلام د نور محمد ترکی د داستاني ادبیاتو جاج اخلي.
یو شی دا دی چې د خدای بخلي ترکی اثر چې دی یا ادبی ارخه سیاست بالکل ست خبره دي ځانمن کړی دی.
په فنکار برخه کې له استاد خدای داد سره د هغه د هنري کارونو په اړه غږیږو.
استاد هم څنګه نشو جوړیږي، استاد یې ډیر مشکل کار ده. بیا هم 15 ساي نشول پور شاګردان زه
په زر پانه کې به لنډه کیسه بدګومان واوري.
زه نور نه غواړم چې ستا غوندي خود غرازه انسان سره دوستی وکړم. ساده
او په ریښمن خیال کې به یو مسافر ته د خپلې میرمنې اختریز لیک واوري. کته په تمه د بچو د مستقبل یې ګرانا کته په تمه د بچو د مستقبل یې ګرانا زوی په کور د نن څرنګ پالنه کوو. د وی تعلیم مور په غې کې د بچی پیخي وی سمات څه زده دي چې بچو ته به یو خایمه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
هنر د یوې رښتینې نړۍ یو په زړه پورې انزور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنری آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسی، ټولې جغرافیایي، ژبنۍ، قومي او مذهبي پولې لمنځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
جمهور رئیس د فرهنګي عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې راغلی چې د فرهنګي حوزې اړوند بنسټونه د همغږۍ، د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو د ملاتړ په برخه کې د منابعو د موثر سازماندهۍ، لرغونو آثارو ته د ځانګړې پاملرنې، له لیکوالو، هنرمندانو او د چاپي صنعت له ناشرانو څخه د ملاتړ، د تورستي جاذبو د معرفي او د ګرځندوی صنعت د ملاتړ، د ولسي فرهنګ د پیاوړتیا نشرول او په دې برخه کې د ننګونو د بشري او معنوي ظرفیت او فرصتونو د ارزولو او د پانګونې او فرهنګي ظرفیتونو د څارنې په خاطر د فرهنګي عالی شورا جوړول منظور دي. د دغه فرمان پر بنسټ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د دې شورا رئیس دی او د جمهوری ریاست دویم مرستیال د اطلاعاتو او فرهنګ، ارشاد، حج او اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، قانونو او پټرولیم، خر جوړولو او ځمکو وزیران، ستر امنیتي معین، د جمهوری ریاست عالی مقام د دفتر عمومي رئیس، د چارو ادارې عمومي رئیس، د سیمه ایزو ارګانونو ادارې، علوم اکاډمۍ، ملي راډیو تلویزیون او کابل پوهنتون رئیسان، د ملي شورا د فرهنګي کمیسیونونو رئیسان، کابل خاروال، د نواوري په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار، د جمهور رئیس فرهنګي سلاکاران، د لیکوالو اتحادی استازي، ناشران، هنرمندان، د خبريالانو صنفي اتحادی او د افغان فلم ملي آرشیف او ملي موزیم رئیسان یې غړي دي. په یاد فرمان کې راغلی دي د فرهنګي عالی شورا سکرټریات د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د جمهوری ریاست دفتر عمومي ریاست په همکارۍ مختوړي او سکرټریات موظف دی چې د دې شورا طرز العمل، ترتیب او فرهنګي عالی شورا ته یې د تایید لپاره وړاندې کړي. د دې شورا غونډه په میاشت کې یو ځل جوړیږي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او رسنیو ترمنځ د همغږۍ غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې د یو شمېر دولتي او خصوصي رسنیو د مسؤلینو او یو شمېر بنسټونو د خپرونو برخو د رئیسانو په ګډون جوړه شوې وه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی د دغه وزارت او رسنیو ترمنځ پر زیاتې همغږۍ او همکارۍ ټینګار وکړ او ویل چې رسنۍ باید د راتلونکو انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمپاینونو خبرونه په ناپېیلي ډول خپاره کړي. حسینې صافی د اطلاعات رسونې په برخه کې د رسنیو هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې رسنۍ باید د هیواد د خپلواکۍ، د سلمې کلیزې او د مور په شیدو د تغذیې ونې په اړوند د رپورټونو او خبرونو په ښه پوښښ کې هم زیاتې هلې ځلې وکړي او په دې اړوند یې د دولتي رسنیو له لارې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د همکارۍ ډاډ ورکړ. تیرونه د تخار په مرکز تعلقانو ښار کې د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ د کورنیو تولیداتو نندارتون جوړ شو. د دغه نندارتون د پرانیستلو په وخت کې په داسې حال کې چې یو شمېر صنعتګران، د دولتي ادارو رئیسان او ښځې حاضرې وې، د تخار سرپرست محمد فرید زکی وویل چې د دغه نندارتون د جوړولو هدف د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې درناوی او له کورني محصولاتو څخه د استفادې رواجول دي. هغه له خلکو څخه وغوښتل چې د هیواد او صنعتګرانو د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د هیواد له تولیداتو څخه استفاده وکړي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو په مناسبت څلور ملي سندري چمتو کړي دي. دغه انسټیټیوټ مشر احمد سرمست وایي چې دغه سندري به په خلکو کې د هیواد پالنې او یو بل د منلو هیڅ لا پیاوړی کړي. په دې اړه زموږ همکار محمد واصل وصال راپور برابر کړی.
هغه سلور سندرې چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوې دي، نن یې مخکتنه وشوه. دغه حماسي سندرې د سولې، خپلواکۍ، یووالي او د یو بل د منلو په هدف چمتو شوې دي چې د خپلواکۍ په مناسبت به په بیلابیلو غونډو او پروګرامونو کې وغږول شي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد سرمست د یکشنبه په ورځ دغه سندرو د مخکتنې مراسمو ته وویل چې دغه ویډیوي سندرې به په خلکو کې د هیواد پالنې هیڅ لا پیاوړی کړي.
وایم روز خوشحاله استیم که در آستانه تجلیل از 100مین سالگرد
استاد دی وای نن ډیر زیات خوشاله یو چې د خپلواکۍ د بیرتګټلو د سلمی کلیزې پویار ستاسو په خدمت کیو او سلور هغه سندرې چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوی او کول شي چې د ټولنې په وختیا د خپلواکۍ د هیڅ د ژوند کولو فردي خپلواکۍ د ماشومان او خزو د حقوقو په برخه کې مهم رول ولوبوي.
حقوق زن، حقوق طفل، کمینا میتونن در سایه استقلال در این وطن نهادینه شون بازی کنن.
د دغه سندرو کمپوزونه د پښتو او دری ژبې د نوموتو سندرغاړو او کمپوزرانو ډاکټر صادق فطرت ناشناس، مرحوم محسور جمال، قمبر نوشاد او ارسن فهیم لخوا شوې دي. د ارکستر مشر او موسیقار ارسن فهیم په دغه وای
آهنګای دغه ساختیم پارچای ساختیم کې د بیرون
د وای نور سندرې او ټوټې هم جوړې کړي چې افغانستان بهر هم وړاندې شوې دي. په دې وروستي کلونو کې چې انسټیټیوټ کوم پرمختګون لرل، هغه کا د زهره ارکستر دی کده د ارکستر دا شن ک د نړیوال سفرونو خبره ده. زموږ د خوندز تو نیدل چې د موسیقي لاره نړۍ ته د افغانستان یو مثبت تصویر وړاندې کړي. د دغه سندرو شعرونه د هیواد د دریو نامتو شاعرانو سلیمان لایق، عبدالغفور لیوال او ډاکټر سمی حامد لخوا پنځول شوی دی. په افغانستان کې ملي سندرې له خاص حدود دي او زیات مینوال هم لري چې له ځینو سره اتڼ هم کیږي. په افغانستان کې د موسیقي د زده کړو مرکز د لومړي ځل لپاره په 1950 میلادي کال کې تاسیس شو چې په هغه وخت کې ورته د موزیک لیسه ویل کېده، چې دغه لیسه بیا په 1983 مریز کال کې په انسټیټیوټ بدله شوه. د دغه انسټیټیوټ لخوا د ملي سندرو ترڅنګ یو شمېر نورې فلکلوریک او سیمه ییزې سندرې هم چمتو شوې دي چې د زده کوونکو لخوا په ځینو نړیوالو فیسټیوالونو کې وړاندې شوې چې ښه هرکلی هم شوی دی. له دې وړاندې د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو او استادانو لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې، د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د یو شمېر نورو مناسبتونو په تړاو له پیغامه ډکې سندرې وړاندې شوې دي.
د افغانستان په خوانه ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان دی یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي، یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لند هنري داستان او ناول درامنځته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست تیر کړی ده او د هغه مهال په ګڼو خبرونو کې کیسې او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د آثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سبک څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ول ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي چې ډول چي دي. په نننی هنر جاج کې د اروخا ترکی د نثر د فن جاج خلو.
هنر جاج
مننه سلام صاحب، شیخ خپل قیمتي وخت مو مشترکه او د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثار او څېړنه او کتنه و څار کیا و چې د موضوع مو ټاکل او په همدغه موضوع مو بحث وک
لوی ارتي دا و چې ما د څنګهرل لک د نور محمد تریکی اثر چې لکه څنګه چې لازم ده هغه خلکو ته نه رسیدلې یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خودم له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داس اشکال نه کېدو خلکو بيخي دا باور نه لري چې نور محمد تریکی دی یو یوازې د یو سیاسي شخصیت لمخ پیژن دی، یو لیکوال دی، یو ادیب دی، یو نو لیکونکی لیکوال په هیڅ نه پیژن. نو ما لازم وبلل چې په دغه اړخ کار وسی.
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې یو شمېر خلک د دل لیکونو یا د دل لیکوالۍ ډیر نو خبر یو اړتیا دا و. یو بل مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه، یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخ نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولته په ټولنه کې ډیر مشهور دی. ایا فکر نه کوي چې د نور محمد تریکی د آثار او د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خواډیر بارزه و؟
ښه، یو خبره ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید یې لکه زه چې غواړم. او یا کل کلن بیا زموږ برداشت اسی چې انسان باید نه نیوی پنځه نیوی اصل په سلو کې کامل هر څوک خو بد لري نظر دلته دا تبصرم نه کوم چې کومار خو کومار نه وو خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثر او ډیر شیان بے پلو نسپر معمولا مو یو موقف یو مخکنی موقف نیولی یو شی دا دی چې د خدای بخلی طریقی اثار چې دی یا هغه ادبی اړخې سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د ده هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره کړي او یا د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه‌کاري کړي د ګر سره یا ادبي ښېګڼې ورسره پرې ایښي دي لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې په هر صورت کیسه دې ته راغله چې که د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای ځکه چې له هغه وروسته خو بیا مبارزه سوه پسې کیسه داسې سوه چې ان تر وسله واله جګړه وه نو که نه که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او د دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی ښه کړی چې
تاسو هم داسې له چا سره مخ شوئ چې درته ویلې چې په د کار مه کوه نورو متره کې په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره
ښه وو ملګرو او ځینو خواخوږو هر چا به یوه خبره کوله مګر زموږ خبره دا وه زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر هنر دی چې هر څوک یې لري
سلام صاحب تاسې د اروخاد ترکی په اثارو کتنه وکړه ومسپړل څېړنه مو کاغه مو ټول ولوستل آیا د ترکی په اثارو باندې دغه د سیاسي مفکورې اغیز وو
هو په ځینو شیانو کې لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده لکه د هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساوات او لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده په هر کیسه کې لکه د تخلیق او هنر چې دی د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو ښه ناول یو ښه کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري ولی هغه د سیاسي اړخ چې څه شی وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته
دا پکې وو آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافری څړه او د تورت نورې سنگسار او ځین نور کتابونه چاپ شوې دي د له هغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګې په لاس کې اخلي له وړاندې لیکلي او له وروسته هم لیکل
ښه د ډیر کار له مخ کې کړی دی سړی داسې احساسي لکه یو د ده په اثارو کې لکه یو د الفت صاحب خبره یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي دی په اور کړوي دی بالاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم زه فکر کوم چې نن هم زه هغسې بې عدالتي او ښکار یم یعنی د ټولنې نهایت ډیر واقعیتونه ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویسپړي یا دراسپړلي وو هغو سره موږ نن مخ کیږو زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن نه خو سل کاله مخکې وو خو له هغه نه هم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی یعنی اټکل داسې نه و چې نن دې موږ په هغه حالت کې اوسو لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولی و اوس مثلا سنگسار ناول زه مثال درته سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي عین کیسه په کابل کې د شهید فرخوندی په اړه تکرار شو. یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووای بیا کیسه درته معلومیږي چې د شهید فرخوندی کیسه څه یا چې شهید فرخوندی کیسه لولې بیا درته معلومیږي. بس په سنگسار کې والکتې نو یو څه د ټولنې د خیرازی خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر کی
او سنگساری
او سنگساری او بل جالب خبره څه شو کله کله په کار دانه د چې موږ ډیر مصنوعي او په اصطلاح کله شو تقليدي کیسه مکتوبوس د طریقې خو ولې دا د چې خورا په جرأت خبره کوي هغه ځای ته ګوتو وروړي چې د هغه خلکو ته یو غو ارزښتو ته غشان ته د ګوتو وروړلو جرأت نه کوي. مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شي کول مګر ته یې کوي.
بل سلام سي امدل تغوارم یو بل پختنه وکم تاسو خو د اروخات تریکی ناولونو مل وصل ولندی کې سیمو ولوستي هغه وخت کې په افغانستان کې التم طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم او ترکه دی ویداسي کورنۍ وسیدونکو د دی ویداسي کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطحې نسبت نور ته پورته و په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ اید د په لیک دغه موقف څرګندېږي کنه د یو عام او د یو زپل شوی انسان په توګه ښکار شوی پکې
د معمولا په ټولن کې تر ټولو د ډیر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمان کړي ز چې اوسم په کلی کې په مسجد کې ناستم او د طریق سپین ناول لولم یا سنگسار الولم یا ایچڑ الولم ز داس احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناستیم کرن اما اکسید تکراری څه شی چې دوه یلی دی امغه بیا عدالتی دی تکراری نو د ټول فوکس لکه ټول ټینګاری په ساده کلیوال ژب په افغاني ټولنې کې د روان او بیا عدالتیو په اړه خبره ده او بیخی ګرنی موضوعات تیران غړل دی لکه پناول کې ګنو هغه برخه برخه کې ګنو کنجونو سر وخ کار کړی دی یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو بوا په خپل خوا بروانو مګر په اړه کې ډیر نور شیان چې لري
تاسو مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یو ځنګره دا وویل چې د سل کاله وروسته فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلی وسم د تکراری یو موږ ګورو په فکری لحاظ پیغام هم دا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې خامخا تغییرات پکې راغلي دي د جوړښت له مخې د کلماتو له مخې هغه د نورو خواو له مخې تغییر پکې راغلی. کومه ژبه چې ترکی کارولی آیا له اوس سره کوم توپیر لري هنري ژبه چې کارولی
ترکی خامخا بل که اوس چې څه شی لیکل کیږي لیکنه نثر چې کومه ژبه کیږي معمولا به موږ پکې معیار ته ډیر ورځو. ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده او سلګونه کلونه نور به ما مغه کیسه ملته په کلی کې پاتې دی د کلیوال په ژبه غږېدلې او په کلی کې خو نو پیږي چې ژبه ما رسې ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د پښتو وتلې محلي سندرغاړې استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي سوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په आवाज او انداز کې سرولې هم ورزه کوي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
خدا
خدای دا دوستاز تاسی نمی کلاسیکل نغمه و آوریدلا سنگ دی داسی دا نغمه پا زلر آو آوریدلا و بخبل شوق دی اوغا گوالا
دا راگ بایاک دا او شپار اس ماتری نغمه و دا دلتا دا زما مرگره قدیر جان دا سنمگل استاز شاگر دی دی سرمی واسی دا نغمه فیت کولا چی مالی سنگ برازی پا صحیح کنه رازی او رسالم پیو کدیر خیستر آغلا بلکل
استاز که دسی نظر واچو چه زمان د پختو محلی موسیقی چی دا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندی ساتلې ده. اوس دغه نوي نوي ځوانان چې د موسیقۍ ته راوتي دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقۍ سره ګډوي چې زمونږ هغه د اصلي موسیقۍ رنګ یې پیکه کړی دی. څنګه کیدای شي چې مونږ خپله اصله محلي موسیقي ژوندی وساتو؟
دغه پخوانۍ موسیقي چې کومې وه په هغې کې یو خوند یو لذت یو مزه وه پکې. نو که غزل و هم ډېر یو معنادار شعر به جوړ کړ یا په تلویزیون یا په راډیو کې به یې ویل لکه دا زموږ زیبا وطن ګوره څومره وخته استاد ولمیر ویلی دی اوسه پورې چلیږي خلک یې خوښوي د اوسنۍ موسیقي خو که به نن شعر ویلی یو لس ورځې دوران یې هغې نه لس ورځې بعد هیڅوک بیا اوري نه زه دا خواهش کوم باید چې هغه پخوانۍ کومه موسیقي زموږه ده هغه باید چې دوی تازه وساتي هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده دا اوس خو صاحب موسیقي نشته اوس خو ټوله بس ګډا ده نو ګډا چا موسیقي کې راوستې دا خو بس پوه شي رقص ده
که دا راته ووایي چې څو کاله به کېږي چې تاسې د موسیقۍ میدان ته راوتي وئ او استاذ ستاسې څوک
زما خو تقریبا 15-10 کاله شو زه موسیقۍ ته راوتیم خدای دې وبخښي اوس وفات شوی دی نه هنر ته همغې راویستی وم استاد جیګرپاره نومېده ډېر یو ښه محلي سندرغاړی و نو هغه داسې دغه نه و خو صرف دغه متوجه دغه کار ته هغې ذکرم که نه نو هغې نه بعد بیا زه د استاد سوتار سره مخ شومه او هغې ته بیا ما شکره کېښوستله نو هغه د بریالي سمدي ماما دی هغه تقریبا 2-300 شاګردان لري سیدا ګل مینا او مطلب بشیر ننګرهاری زه مطلب شاولي پورې چې دې نه یاده نه کړې ده نو او ډېر استاد سړی دی نو هغې ته ما شکره کېښوستله بیا الله دې ژوندی لري ژوندی ده اوس هم هغه موسیقي خو یې بس کړې ده
خپله شاګردان لري څو تنو ته به دې زده کړه کړي وي که هغه د هرمونی وي یا دا چې د اواز د کر جوړولې وي
استادان خو مونږ نه شو جوړېدی استاذي ډېر مشکل کار ده بیا هم 15-16 یعنې شلو پورو شاګردان زه لرم
دغه شاګردانو ته د موسیقۍ کومه اله ور زده کوئ تاسې
هرمونیم بعضې شعر و شاعري بعضې طرزونه ورته ښیم زما خپله شقه هرمونی ده هرمونی ورته زده کوم
او که د دې نوو ځوانانو بیا داسې اواز ځینې ځای کې ټیټو چې کېږي د هغوی موازنه هم ورته ورښودلی شي
بله صاحب بله بله هغه طریقه مونږ ته راځي مونږ ته استاذ ویلي دي او شاګردي هم کړې ده لږه نه چې تقریبا 15 کالو پورې ما پخپله شاګردي کړې ده او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي مونږ چې څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغې نه زده کولی شو
استاذ داسې یوه داسې محلي سندره داسې لږه شان وغږوئ مونږ به هم خوشحاله شو او اورېدونکي به هم خوشحاله شي
جانان خپل وطن ته راشه سهار خلق ډیر دې په آباد خپل کورونه سهار جانان مړ ایک ژوند سهار میرا سوار مې دې کوڅو کې غلوینا سهار وا وړلې نو سهار شمع لګیږي ونه پانی رچوینا
د زر پانی په نننۍ پانه کې د لنډو کیسو لټولګي تلاشوي څخه مو لنډه کیسه بدګومان انتخاب کړي دا کیسه زموږ همکار فرشته غنی وړاندې کوي
زر پانا بدګومان لیکوال محبوب شاه محبوب اننی وربوز را پری غیبو نه صادق خبرو ته پری خو ده او نه په خپل خبري کولی بس په دفتر کې خاموشي ته وخت ورکړی بو د خاموشي لکه د سرندې مرموزه خبرې کولې کله کله به دغه مرموزه وینا د کمپیوټر د کیبورډ په ټکو ټوک کې ورکه شوه خو دغه ورکیده به د ډیر کمی مودې لپاره وه. څو ځله صادق خبرو ته ځان جوړ کړ، خو چې د هغه وران او ګونځي تندي ته به یې وکتل بیا به یې ځان غلی کړ. بلا فکرونه ورته ور لوېدلي وو چې ولې هغه له ده سره خبرې نه کوي، ولې دی خبرو ته نه پرېږدي. په سر کې یې ګڼو پوښتنو انګازې کولې. د هغه دې خاموشۍ دا ډیر ځوروه. نور یې د صبر کاسه هم ډکه شوې وه. په ډیرې بې صبرۍ سره یې وویل، ګوره ته خو ماته ووایه چې څه خبره ده، له ما کومه خطا شوې، بله کومه ستونزه لرې؟ که هره خبره وي ته یې باید ماته وکړې، ځکه زه ستا دوست یم او ستا دوست ستا لپاره هر څه کولو ته تیار دی. دوست نه دښمن. رحیمه د ته څه وایې؟ زه ستا دښمن یم؟ د خدای لپاره ما پرېږده، ښه به دا وي چې نور له ما سره خبرې ونه کړې، هسې نه چې د دې څو میاشتو ملګرتیا مو په یوه ورځ اوبه یوسي. زه نور نه غواړم چې ستا غوندې خود غرازه انسان سره دوستي وکړم. صادق حق حیران شو، له رنګه یې سرخۍ کډه وکړه، په خپلې چوکۍ یې تکیه ووهله، څو ځله یې په خپلو ویښتو کې بېواره ګوتې راښکلې، اوبه یې وسخلې. هغه د چا خبره؟ که چا درته وویل چې غوږ د سپي یوړ، ته د سپي پسې منډې مه وهه، یو ځل د غوږ وګوره چې شته او که نه. ته یو ځل خبره سپینه وکړه چې څه خبره ده، بیا داسې تیزې تیزې خبرې کوه. که ته زما دوستۍ ته ضرورت نه لرې، زه هم داسې په لار کې نه یم ناست. ما خو نه دي ویلي چې ته په لار کې ناست یې. بس زه نور نه غواړم چې له نااهله خلکو سره دوستي وکړم. هلکه خوله دې سمه خوځوه، که د دوستۍ له چوکاټه ووزي بیا به سره ډیر خپه شو. زه تا ته وایم چې خبره وکړه او ته هسې بکواس کوې. رحیم په خندنۍ لهجه زیاته کړه، ته څه وایې؟ زه به نه خبرېږم او کم اخله، نن سبا خو د دیوالونو هم غوږونه شته. بس ښه به دا وي چې زما او ستا په همدې ځای ختمه شي. زه ډیر زیات افسوس کوم چې ما ستا غوندې کس سره دوستي کړې. د خدای روی وکړه نور له ما سره کومه خبره ونه کړې، هسې نه چې بل څه راپېښ شي. ته خو دوست نه یې، د لستوڼي مار یې. څه به راپېښ شي خو جنګ. بس نور چې کومه خبره ونه کړې. په کوټه کې بیا خاموشي خوره شوه. دواړو خپلو کمپیوټرونو ته سترګې برګې کړې. دواړو په کمپیوټر کې څه کار نه کاوه، بس یوازې په دغه خبرو یې سوچ کاوه. صادق نه پوهېده چې ده به څه کړي وي، کومه خبره به یې د رحیم خلاف کړي وي چې رحیم ترې اوس خفه دی، او ډېرې تیزې خبرې یې ورته وکړې. یو دم ور په زړه شول چې تېره ورځ خو یې د پلوشي سره په دفتر کې د رحیم په باب خبرې کولې. ټولې خبرې یې په ذهن کې را تېرې کړې. په هغو خبرو کې یې کومه داسې منفي خبره مخې ته رانغله. دواړه په سوچونو کې ډوب وو. له ډېره قهره یې یو بل ته نه کتل. صادق ته هغه وخت ور تر سترګو شو چې کله د لومړي ځل لپاره دا د دندې لپاره راغلی وو او د رحیم سره یې ولیدل. رحیم یې په هغه ورځ ډیر زیات قدر وکړ. بس همدا ورځ وه چې د دوی دواړو ملګرتیا ټینګه شوه. وروسته خو بیا دواړه په یوې شوبې کې شول. ملګرتیا یې ورځ تر بلې ټینګېده. آن داسې وخت راورسېد چې که به یې یو بل ونه لیدل نو حتماً به یې سره په ټیلیفون رابطه کوله. خو هغه دغې خبرې ډیر زیات ځوروه چې ولې یې خپل ګران دوست ورته نن داسې وویل چې ته دوست نه یې، دښمن یې. څو ورځې همداسې تیرې کړې چې سهار به شو نو دواړه به دفتر ته راغلل. ټوله ورځ به یې په چوپتیا تېره کړه. که کار به یې و خو کار به یې کوه، خو که وزګار به شول نو بیا به یې په انټرنټ ځان مشغول کړی و. تقریبا دا یې دویمه اونۍ وه چې دوی دواړو له یو بل سره خبرې نه کولې. نن له سهاره صادق له ځان سره دا فیصله کړې وه، که رحیم ورته خبره واضح نه کړي نو خپله استعفا به وړاندې کړي. رحیم نن د معمول خلاف سهار د وخته دفتر ته راغلی و. صادق هم دفتر ته راغی. ټولو سره یې روغبړ وکړ، خپل د کار میز ته ولاړ. لکه نستو وروسته یې په ډیره نرمه لهجه رحیم ته وویل، وروره ته داسې وکړه چې ما ته دې هغه خبره ښکاره کړه، دا به ډیره ښه وي. زما له زړه نه به هم شک لرې شي او ستا له زړه نه هم. رحیم تر ډیره پورې چپ ناست و، خو څو ځله صادق خپله خبره تکرار کړه. رحیم په کرکجن انداز صادق ته وکتل، ویې ویل، تا هغه بله ورځ څه ویلي وو؟ چا ته؟ اوس ځان داسې ناګاره کړې. پلوشې ته ما څه ویلي وو؟ رحیم یو څه غلی شو. په ناهیلي انداز یې زیاته کړه، ته خو خپو هیګه چې زه د پلوشي سره تا پلوشي ته نو ویلې چې په دې سور کمیس کې ډیره ښه ښکاری.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې میرمنې لیک چې خپل مسافر خاوند ته لیکلی اورو. په دغه لیک کې به ګڼې ګیلې او د وخت جبر ننداره وکړئ.
دا اختر شپه ده، دا عادت تر مخه ویښه یم، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نو کې ښخی. سبب بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. د اختر شپه د عادت تر مخه ویښه یم، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نو کې ښخی. سبب بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي، لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی، لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی. سبب بیا د کوم دروغو نه شروع کوم، هغه ورکوټې هم پوهیږي په خبرو باندې، هغه ورکوټې هم پوهیږي په خبرو باندې چې لا تر اوسه تا په خپله هم لیدلی نه دی. کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، وایي چې مورې بابا جان به مې د چا په شان وي. زه ورته وایم چې د خلکو د پلارانو په شان، چې جواب واوري سرو شونډو مسکا خوره شي، چې جواب واوري په سرو شونډو مسکا خوره شي. یوه شیبه غلی خو بیا رانه پوښتنه کوي، مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي؟ مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي؟ مورې زموږ بابا جان به کور ته کله راځي؟ څنګه چې تا ته د راتلو نیټه معلومه نه ده، څنګه چې تا ته د راتلو نیټه معلومه نه ده، نو زه به څنګه د نامعلومه کال نیټه ورکړم؟ زه څنګه مور یم دروغ ورته په خپله خایم، نوي دروغ بیا د سبا تم په زړه کې ورکوم. تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ زما یقین د بې حساب خدای بخلی ووي، لکه د هوري شان ښایسته د پرښتې شان پاکه. چرته تاجد ترې په ټول ژوند کې قضا شوي نو سبا بېګایي د قرآن په تلاوت کړی دی. سبا بېګایي د قرآن په تلاوت کړی دی. د خدای مخلوق له دعا د ودانۍ غوښتې ده، هر مسافر له دعا د شتمنۍ غوښتې ده. هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې، هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې، چې ته ورکوټې وې هغه به د ځوانۍ خبرې. ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایل، ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایل. ستا د وجود هر اندام به تصویر جوړو، بې د ماضي نه د هغې په ژوند کې هیڅ هم نه و، بس ستا په ذکر د ژوند د ګاډي پل ګرځو. خو آخر څومره، آخر څومره به زغم کولو، خو آخر څومره، آخر څومره به زغم کولو. هغه په ژوند د انتظار دور تیر شوله، پښتنه مور وه چې بېشکه خدای بخلی به وي، پښتنه مور وه چې بېشکه خدای بخلی به وي. خو د دنیا ژوند یې د چا په سینه پور پاتې شو. د جمعې شپه وه دا بې چې کله سا ختله، د جمعې شپه وه دا بې چې کله سا ختله. د کلمې په ځای ستا نوم یې یادو ویلي، د اسمانونو ربه نن خدای سوال ومنه، د اسمانونو ربه نن خدای سوال ومنه. زما بچی راوله نن یې درنه کور غواړمه، بې شکه روح ستا امانت دی را نن یې واخله. خو اخري سرګۍ د خپل بچي په غېږ کې غواړم. ابۍ د کور د دروازې نه سترګې نه وستلې، ابۍ د کور
د دروازې نسترګې نوې ستلې په دغه دمه چې ګلاب به میرانه نوزي څنګه چې زمونږ هر یو ارمان په زړه دننه مړ شي داسې نن بل مور د خپل زوی په ارمان مړه شوه. ابي خلاړه زبیخي کور کی آواز یې ما ابي خلاړه زبیخي کور کی آواز یې ما تمام شپه د خپل عزت څوکۍ ته ناست یم دې سړي خور ماحول کې سامه خستل ګران دي کته پتما د بچو د مستقبل یې ګرانا کته پتما د بچو د مستقبل یې ګرانا زوی په کور د نن څرنګ پالنه کو د بی تعلیم مور په غی کې د بچی پیخی دی سماج څه زده دي چې بچو ته به یې وخایمه زه خو په خپله د پښتون سماج تور سر یمه یو مونځ مې زده دی خو معنا باندې نه پوهیږم زه به د خپل طرفه لمونځ ورباندې یاد کړم ټول زه به د خپل طرفه مونځ ورباندې یاد کړم ټول خو مونږ سره ژوندون د نوي ژوند غوښتنې کوي هغه غوښتنې چې سپوږمۍ باندې ټوپونه وهي د سمندر په بیخ کې نوې خزانې ولټوي د کائنات د هر یو راز پردې اوچتې کړي چې پکې د ځان د خوشحالو رازونه ولټوي منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې د خپل بچي د بې وسۍ ژوندون دې نشو لیدی د خپلې مور زړو جامو ته دې هم نشو کتلی زما سپیرو ورولو سپورې شونډې زما بې خیاله زندګۍ ته دې هم نشو کتلی خو ستا د تلو سره زموږ څه بدله شوي نه دي پوستا د تلو سره زموږ څه بدل شوي نه دي منم چې تا به ډېر محنت ډېر خواري کړي وي خو ستا په مټو کې بغیر له زوره هېڅ هم نه وو نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی د عقل خلکو خو په اوسپنه کې زور ایښی دی په یو انجن پسې بلا بلا ډبۍ راښکاږي چرته چې علم وي شعور وي دلیل چلیږي چرته چې علم وي شعور وي دلیل چلیږي د وخت نه وروسته خلک هغلته کې نه چلیږي که بهانه کوي چې زه دلته بېوسه وم که بهانه کوي چې زه دلته بېوسه وم نو ګرانه نه ده ګرانه نه ده داسې بالکل نه ده نو ګرانه نه ده گرانه نه ده داسې بالکل نه ده زما ولس خو بې وسي په غلامۍ اخیستې په سیاسي نارو خو دلته کې قامونه لوټ شو پخوا خبر د بقا اوس فنا جوړه ده کله د یو په نامه راشي او کله بله نامه څوک چې راځي زموږ په سیمه باندې کله د یو په نامه راشي او کله بله نامه څوک چې راځي زموږ په سیمه باندې اور لګوي ما لره یو دی زما قام وژني وطن رانوي راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي د مداریانو د دوکو لار ونیول غواړي ازادي نه یادوم ازادي نه یادوم پوه شعور یادوم د خپل اختیار په نوم بلا ډېرې دوکې وشولي زموږ برخې د وطن د خامارانو ښکار دي زموږ برخې د وطن د خامارانو ښکار دي زموږ ستونزې سیاسي د آسمان نه دي هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي هغه مرام چې د انسان د خوشحالو سبب شي دغه دنیا به د بچو له جوړولو غواړي چې بیا د چا تور سر قرض په چا پاتې نه شي چې بیا د چا تور سرې قرض په چا پاتې نه شي په خپل دلبر پسې د چا سترګې نمجنې نه شي چې د بوډۍ مور سن قدم د زوی په غېږ کې وځي
څوک چې وایي په کلي کې اختر دی مسافر شی پر جڑا دا غم خبر دے تا نہیر زمون بل زل سل گیشے چی بیارا غل لے اخترا لے ونیشوے چاہتا ور مبارکی کو چاہتا غارا رانا پاتے خپل پردی وطن کی وارا اختر پوز خفا ٹول مسافر وی گلا من کے گی مرور وی مند زان پوی رختیو قرار نہ یو دپر دو خلق نو کریو اس گار نہ یو اے اخترا اے اخترا اے اخترا اے اخترا اے اخترا اے اخترا